دا مشال رادیو په نه ساته خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاز فرخند اسد او د جبار بری سلامونه ونی نن د اتوار ورځ د 2016 میلادي کال د مې میاشتې 11 نیټه ده وخت د سحر 9 بجې دي دا خبرونه سلام په خپل ته ځانګړې ده په دې خبرونه کې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمی الله افریدی ته د دړکو او د مقدمې نه د ځان لری کولو په بلوچستان کې د ځوانانو لپاره د نوو نوکرانو د اعلان د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د پولیو ناروغي پر ضد د نوي ګامونو د تحریک انصاف ګوند لخوا د احتجاجي مظاهری او په موجوده حالاتو کې پاکستان حکومت او فوج ترمنځ د اړیکو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په خره د تر پوښتنه لرو یو څو سندرې هم اوریدلی شي خو لومړی وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سټیکی د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه د هغه یو وکیل د دړکو وروسته پریخاو دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باندې د ایران دوه ورځې رسمي سفر پیلوي او د یوکرين په دوه روسی ژبویونکو سیمو کې تم ده نن د مې په 11 نیټه ټول پښتنه وشي د خبرونو تفصیل د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه د هغه یو وکیل پریخاوته ده ډاکټر شکیل چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په اړه د امریکایي استخباراتي ادارې سره د مرستې کولو په تور نیول شوی او اوس پر مقدمه روانه ده د مشال ریډیو خبريال وای د هغه د وکیلانو د ډلې نه یو وکیل سمی الله افریدی لری شوی او دغه کیسې پریخاوته دي ریپورتونه وای هغه ته د دغه مقدمه د پیل نه دړه کې ورکل کېده د ډاکټر شکیل افریدی کیس په فاټا ټریبیونل کې روان دی او د روان کال په مارچ کې د هغه په سزا کې لس کاله کمې وکړل شو خو وکیلان یې وای دوی دغه فیصله نه دي مطمئن او اپیل وکوي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د ځوانانو لپاره کوارډینیټر احمد جان وای د دوی حکومت د ځوانانو لپاره 20,000 نوي نوکرۍ اعلانوي چې ورسره به د صوبې د ځوانانو روزګار تر ډیره بیروزګاری ته ډیر ځای ختم شي هغه وایي دغه نوکری به د تعلیم په محکمه کې پر روان بجټ کې اعلانوي او زیاتوي
د خواته حکومت زیاته توجه کوي سپدې خپل ځوانان د روزګار ډيري موقع پیدا کوي نو د دې حکومت د پترجات کې شامل دي د راتلونکي سکم بجټ په جون کې وړاندې کوي سپدې کې ان شاء الله په زراو ځوانانو ته د روزګار د لپاره مواقع پیدا کوي
اما جان وای د دوی حکومت د تعلیم او صحت څنګه ته ټولو زیات پام ورکوي په پاکستان کې یو عدالت پولیسو ته امر کړی د امریکا د تحقیقاتو د مرکزی ادارې FBI په یو ایجنټ په رسمي توګه تورونه درج کړي څوک چې په ایرپورټ په مبینه توګه د وسلو وړلو پر وخت ونیول شو جوئل کاکس د تیر ګل پورز اسلام آباد ته په یو جاس کې تر روانېدو مخکې په کراچۍ ایرپورټ ونیول شو د ریپورټونو تر مخه دغه کس له ځان سره ګولۍ چاړه او برقی آلات وړل کاکس په ضمانت خوشې شوی او په کراچۍ کې یو عدالت ته وړاندې کړل شوی دی چیرته چې پولیسو د پلټنو لپاره د نور وخت اخیستلو غوښتنه کړې ده په دغه وخت جج د پولیسو نه غوښتنه کړې چې د هغه خلاف تورونه دي د مې تر 19 نیټې ولګول شي په دغه ورځ به هغه بیا عدالت ته وړاندې کیږي د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د سویس حکومت او بانکونو لخوا هغه شمیره خاودلې چې تر مخه یې پاکستانیانو په ناقانونه توګه شاوخوا 200 ملیون ډالر د سویس په بانکونو کې خوندي کې خو دي اسحاق ډار د تیر جمعې په ورځ کمی سملې ته په لیکلي پیغام کې وویل د سویس د کریډټ ایجی بانک ډایرکټرانو ویلي چې د پاکستان شاوخوا 90 ملیارد ډالر یوازې په دغه بانک کې خوندي شوی دی د پاکستان د خزانه وزیر د غراس پارلمان ته لیکلی چې د سویست بهرنیو چارو پخوانی وزیر ویلی د پاکستان زیات پیسې د سویس په بانکونو کې په پټه خوندي شوې دي چې اندازې 200 میلیارډ ډالر ته رسیږي د افغانستان دفاع وزارت وای په سو ولایتونو کې پیل شوی د سپرلی عملیات په دولس مشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو امن ته لار برابر کړی دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وای د وسوالو خلاف په هلمند فراه پکتیا لوګر غزنی او سونور ولایتونو کې روان عملیات به په هیواد کې امن راولي د زیاتوی
سرشکل اټکل سوی چې د دې پلان په چوکاټ کې باید د تیر کال په پرتله امنیتي وضعیت ښه سي موږ په تیرو انتخاباتو کې هم د تصفیه لپاره په سلګونو عملیات وکړل دا اوسنی عملیات هم د انتخاباتو امن ته زمینه برابروي
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د دویم ځلې انتخاباتو تکنیکی تیاری روان دي. د یوکرین په دوه روسي ژبه ویونکو سیمو کې تمه ده نن د مئ په 11مه نیټه ټول پښتنه وشي. په لوهانسک او ډونسک سیمو کې په بیلټ پیپرو د خلکو ناغو غوښتل شوي چې آیا دوی د خپلواکۍ مرسته کوي او کنه. دغه ټول پښتنه د یاغیانو تحریک لخوا ترسره کیږي او د غرب او یا د کیو لخوا جایز نه ده ګرځول شوی. که څه هم د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د دغه ټول پښتنې د ځنډولو غږ کړی و، خو له دغه باوجود نن سره کیږي. بلخوا د یوکرین نگران ولسمشر خبرداري ورکړې وای دغه رائے بی بنیاد دي. هغه زیاتوي دوی د مشرقي سیمو د نمائندگانو سره خبرو ته تیار دي، خو د هغه ترهګرو سره به خبرې ونه کړي چې مقصد یې دغه هیواد تباهي ده. سیډونکو وای په سمدستي توګه انتظام شوی دا ټول پښتنې په کرایمیا کې د مارچ د میاشتې د ټول پښتنې غونډې دي، په کوم کې چې له یوکرینا د بلدلو فیصله شوې ده. د دغه څو ورځې وروسته روس کرایمیا لزان سره یو ذکر. او بل خبردار چې میشیل اوباما د مئی پر لسمه په نایجیریا کې د یو اسلامي وسوالې ډلې بوکو حرام لخوا د 200 زیات انجونو تختول غندلی او دغه یو غلط کار ګرځولې دي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی وای چې کله دم تنظیمونو ورته دړکی ورکړي ځکه د مقدمې نه ځان لری کړي. د بلوچستان حکومت وای په مختلفو شعبو کې د ځوانانو لپاره نوي نوکریانې اعلانوي.
په تعلیم په شعبه کې یو 20 پوسټونه چې دا موږ تجویز کړي دي چې دا به موږ په تعلیم کې سر په ځوانانو لپاره د هغو د روزګار لپاره پر میرټ باندې به لګو.
د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو ناروغۍ پر ضد نوي ګامونه پورته کړي.
ایئرپورٹ کی ٹرانزٹ پوائنٹ جوڑو لکم زمون 2013 نے جوڑو جوڑو خواگی کے جگم دن وہ تینوں کالو معصوم لباگے کے پولیو ویکسینیشن اور کول اس پاگے کے جگم دن من بٹولو لوار کو
طریق انصاف گوند اتھیر کال انتخابات کی درغلیو پر ضد نن احتجاجی مظاہرہ کبھی. دا پاکستان حکومت او وسوال ترمنز روان خبر تھری ولی د زنخ کار دی.
حکومت وای چې طالبان د طالبات لمنی نه دا زما په ځان باندې د خلکو ذهن کې دا یو سوال پیدا کیږي چې دا اخر دا مذاکرات به څه نتیجه لري.
د جلال آباد یو سندریز بندر حال هم تاسو لپاره لرو.
کله چې په میش یو نیمه میش ننګرهار ته راځو یو هیلم ځان سره راوړي چې دلته دوستانو سره کینو هغه ستړتیا چې کوم مونږه درلودلې هغه زمونږ د ذهن نه لری شوله.
د دې تر څنګ په خبرونه کې څو سندري هم اوریدل شوی له مشال رادیو سره. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د ډاکټر شکیل افریدی چې په مبینه توګه د امریکا سره د اسامه بن لادن د نیولو په مرسته تورن دی او پرې مقدمه روانه ده. وکیل سمیع الله افریدی وایي چې ورته دړکې میلاو شوې دي او د مقدمې نه ځان لری کړی دی. نور حال له پیښور نه د مشال رادیو خبردار شبیر احمدجان اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر احمدجان ستړي مشي او سهار مو په خیر.
ګولیاز ډیر مننه ستاسو د ټول کو سهار په خیر.
شبیر دا راته وایي چې د سمیع الله ایڈوکیټ چې کوم دا خبره کړې ده چې د ډاکټر شکیل افریدی د کیس نه د مقدمې نه ځان لری کړی دی، هغه ته د چا لخوا نه دړکې میلاو شوې دي، په دې اړه تاسو سره معلومات دي؟
ډاکټر سیمول فریدی وړاندې هم دغه دغه دړکو دغه د اندېښنو څرګندونه کړې وه. هغوی پرون دا فیصله وکړله او ټول میډیا ته همدغه وویل چې د ځینې وسلوالو ډلو لخوا دوی ته مسلسل دړکې ورکړل کېږي. دوی دا هم وویل چې د کله نه دوی د ډاکټر شکیل فریدی مقدمه اغوستې ده او هغه په عدالت کې د هغې وکالت کوي. د هغې ورځ نه د نامعلومه ټلیفون نمبر نه دوی دړکې هم ملاوېږي، دوی ته خطونه هم ملاوېږي. خو دغه رنګې اوس دوی ته د دړکې ډېره زیاته سیوا شوې دي او نه یوازې دوی ته بلکې د دوی خاندان ته هم دغه دړکې ملاوېږي. نو دې په وجه دوی ویلي دي چې دغه مقدمه دوی د پرېښودو فیصله کړې ده. ولیاز به تاسو ته ویم چې څو میاشتې وړاندې دوی ملک هم پرېښودو، دوی د ملک ته بهر تللي یو څو میاشتې لا. دوی دا وینا وایره کېدی شي دغه دړکې دوی ته کمې شي، خو ولې چې دوی واپس راغلل دوی چې همغه دړکې دوی ته ملاوېږي د کلدن تنظیم لخوا، ځکه دوی دغه مقدمې نه لاسته سره شوي دي. جی
حکومت او د څنګه خبر وکړه تاسو ویل چې د ډاکټر سمیع الله فریدی ته چې کوم دړکې ملاو شوې دي، نو وړاندې هم دوی ته دا دړکې ملاو شوې وي، نو حکومت لخوا د دوی امنیت په اړه څه مخې ته راغلي دي او کنه؟ دی سمیع الله سره دریز لري او حکومت څه وایي؟
بالکل ولیاز، د دین وړاندې چې کله دوی ملک پرې خوده هغه وخت کې زمونږ حکومت سره خبره ترې شوې، نو دا غوې دا وینا و چې حکومت خو ټول ولستا عوام ټول ولسته چې کوم دې تحفظ ورکوي. دغه رنګې او دا غوې دا وینا و چې هر یو وکیل ته یا هر یو کس ته حکومت داسې تحفظ مخصوص نشي ورکولې. او دین علاوه چې کوم سمیع الله فریدی و یاده دا غوې بل وکیل و سره زمونږ پښتنه شو، نو چې مونږ بیا بیا سو سواره په عدالت کې هم د حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی ته دړکې ملاویږي باید دوی تحفظ ورکړي شي. خو له هغوی په وینا حکومت د دې دغه غوښتنو ته هیڅ قسمه پاملرنه نه کړې او دوی ته مسلسل هم دغه دړکې ملاویږي. جی
ډیره مننه د تفصیلاتو نه اوریدونکو. له پیښور د مشال لوري خبردار شبیر احمد جان وو چې د سمیع الله فریدی چې د ډاکټر شکیل فریدی وکیل دی د مقدمې نه د ځان لري کولو په اړه تفصیلات شریکول.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د ایران دو ورځنی رسمي سفر پیلوي. نور تفصیل اسلام آباد نه د مشال لاړو خبريال احمد الله نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه. احمد الله سړی مشه او سار مو په خیر.
خدای دې وبخښه ګلیاز.
دا راته وی چې د وزیر اعظم د ایران د سفر په اړه تاسو سره څه معلومات دي؟
ګلیاز څنګه چې تاسو ویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باندې د ایران په دوه ورځنی سفر تهران ته ځي او وزیر اعظم نواز شریف ته د سفر بلنه چکم ده هغه د ایران صدر حسن روحانی ورکړې ده. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پاڼه را لګلې شوې ده موږ ته نو پاغي کې ویل شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د ایران صدر حسن روحانی سره په دواړه خيزه تعلقات او اقتصادي چې کوم تعلقات دي هغه نور مضبوطولو او دغه شان نور یو شمیر چې کوم ایم او یو دي نو هغه په حواله به خبرې اترې کوي. او دین علاوه وزیر اعظم نواز شریف به د هغه چې کوم مشر د آیت الله علی خامنهای هغه سره هم ملاقات کوي. وزیر اعظم چې خپل دورې پر محل بو سره په ډله کې د پاکستان د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز نه علاوه د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار شاهد خاقان عباسي د خارجه امور په حق د وزیر اعظم معاون خصوصي طارق فاطمي او د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک چکم در ابا پکې شامل وي. او ګلیاز دا خبر هم کوم چې وزیر اعظم جوړدي ورستو د نواز شریف داړومبه د ایران سفر دی او د غشان د ایران صدر چکم دی صدر حسن علي روحاني د اغه هم لکه مطلب سبب جوړدي ورستو د کم پاکستانی اعلی چارواکي داړومبه سفر دی چې هغه به ایران ته ځي. خو ولې په پاکستان کې چې کوم کارپوهان دي نو هغه د وزیر اعظم د دورې ته ډېر په دغه سره ګوري او دا وایي چې پاکستان دا وخت کوم د توانایي بحران سره مخ دی او د پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین چې کومه منصوبه باندې خبرې کیږي او د په ایران باندې د امریکای د بندیزونو وروسته ډېر امکانات دي چې وزیر اعظم په دغه معامله باندې خبرې وکړي او دغه کوم ګیس پایپ لاین منصوبه چې دا د زر تر زر شروع کولو یا د مکملولو چې په حقله چې کوم خبرې اترې دي هغه پکې وکړي. ولې خارجه دفتر خو تاسو پور دانه ویل چې ایم او یو کوم کوم ایم او یو په دې کې شامل دي خدا هم امکان په دې حواله سره خبرې اته یو شي او دا کومه پروژه چې د دوه ملکونو ترمنځ د پدې باندې هم زر تر زر کار شروع شي.
ډیره مننه د تفصیلاتو نه اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله چې د پاکستان د وزیر اعظم د نواز شریف د ایران د سفر په اړه یې تفصیلات راکول.
دا مشال رادیو ده.
اردوونکو د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د ځوانانو لپاره کوارډینیټر احمد جان وای د دوی حکومت د ځوانانو لپاره 20000 نوي نوکریانی اعلانوي چې ورسره به د صوبې د ځوانانو بیروزګاری تر ډیره ځای ختم شي. نوموړی وای د دوی حکومت د تعلیم او صحت په څانګو کې تر ټولو زیاته پاملرنه کوي چې د دې برای راست اثر به په ځوانانو وي. له احمد جان سره د مشال رادیو خبريال اخوده نور ناصر مرکه کړي او په اثر کې ترې پوښتلي چې صوبایي حکومت ځوانانو لپاره څه کړي او څه په پام کې نیولې دي. نو موړه په جواب کې وای
زموږ په صوبه کې زموږ ځوانان سي دي د دې څه مسائل دي د زموږ له ولس څخه جدا نه دي. لکه څنګه چې بیروزګاری زیاته ده، دلته بیسوادي زیاته ده، موجوده سکم یو عوامي جمهوري حکومت راغله د دې اوله ترجیح تعلیم ته ورکړی د دې خپل پر ځوانانو باندې د مثبت اثرات بیا دغه د ځوانانو د لوب د پاره پر صوبایي سطح باندې او سپورټس میلې په نامو باندې غټه میله وشي لس ورځې دلته روانه وه او په راتلونکي بیا دغه میلې بشپړ ډیویژن دی په دې کې به بیا به دغه د ضلعو پر سطح باندې
تاسو د تعلیم او صحت ذکر وکړ خو تر کومه ځایه چې ماته معلومیږي یوه لویه ستونزه چې د باسواده ځوانانو لپاره د هغه هغه کسان چې هغوی تعلیم مکمل کړی دی د هغوی لپاره روزګار دی بیروزګاری ده د بیروزګاری د ختمولو لپاره ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره نوې حکومت ستاسو حکومت ته پام کوي
جو دا چې په راتلونکي کې موږ بل خصوص په تعلیم په شوبه کې یو زړه پوسټونه چې دا موږ تجویز کړی دي چې دا به موږ په تعلیم کې سر په ځوانانو لپاره د هغوی د روزګار لپاره پر میرټ باندې به لګو دغه رنګ په دانور مې کومو کې دغه رنګ موږ د انور چې کوم د صنعت په والو د زراعت په والو باندې دغه شدید دی خواته حکومت زیاته توجه کوي چې په دې کې خپل ځوانان د روزګار ډيري موخه پیدا کوي نو د دې حکومت دا په ترجیحاتو کې شامل دي د راتلونکي سکم بجټ په جون کې وړاندې کوي چې په دې کې به ان شاء الله په زراو ځوانانو ته د روزګار د لپاره مواقع پیدا کوي.
تاسو ذکر وکړ چې د تعلیم په څنګه کې تاسو یو وشت زره نوي نوکری ځوانانو ته ورکوي دا یوازې په تعلیم کې به یې په نورو څنګه کې هم په نورو محکمو کې هم
دا یوازې د تعلیم په حواله سکم د راتلونکي بجټ د لپاره محکمه تعلیم په ذریعہ مشکم تجاویز جوړ کړی دي چې په دې د نوي سکولان کالجونه یونیورسيټیانی په دې کې د استادانو نو سکم سټاف د دمش په دې کې تجویز کړی دي.
احمد جان صاحب د ډیری ځوانانو مشبینو په کوټه کې په نورو پښتون میشتو سیمو کې په بلو سیمو کې د دې سیمه اکثر ځوانان په نشو اخته دي او تاسو ګوري تاسو زړه زده وخت ناسم په څو فټه باندې په څو غزا باندې حبیب نالا ورته وای د کوټه مشور نه ود چې ټول ایروینانو د ځوانانو ډکه ده د دې نشه د لعنت د ختمولو لپاره تاسو څه کول غواړي تاسو
د دې د لعنت د ختم کولو لپاره تعلیم ته ود ورکول بازوی ته سپورټس ته لوب ته دې ته ود ورکول ځوانانو ته د روزګار تنظیمات کولو بندوبست ورته کول دا موږ په پام کې لرو او دا موږ د حکومت څخه دا ذمہواری ده چې دا به موږ خامخا کوو.
د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د ځوانانو لپاره کوارډینیټر احمد جان بو چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درینی می بجې
د سندرو امیل
په سلورنی می بجې
اوردونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبر پښتونخوا د صحت او وزیر وای صوبای حکومت پر پاکستان د صحت نړیوال ادارې لخوا د پولیو ناروغي مخنیوي په لړ کې د سفری بندیزونو وړاندیز په رڼا کې مهمه فیصله کړې دي. د صحت صوبای وزیر شارام خان ترکه مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په هوایي ډګر باندې د ملک نه بهر اتلونکو ماشومان ته د پولیو واکسین او سرټیفیکټ ورکوي. نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکبي.
دا خیبر پختونخوا د صحت صوبای وزیر شارام خان ترکه پرون د خیبر پختونخوا د صحت محکمه د نړیوال صحت ادارې او یونیسف چارواکو سره د پولیو رنز مخنیوي په لړ کې یو مهم غونډه وکړه چې پکې دوی پریکړه وکړه چې په خبر بچا خان هوایي ډګر باندې به ډیر زر د پولیو ویکسین ورکولو سیل کار پیل کړي او په ایرپورټ کې به دا کسان دغلته سلیریش غنټې موجود وي او چې څومره کسان هم د ملک نه بهر ځي هغه ته به د پولیو دغه ویکسین ورکوي. په دې لړ کې دوی مشال لیډو ته ویل
خبردار چې کوم د ریسټریکشنز راګېدلې دي تا رنا کے منگ پرون یو نوٹیفکیشن میٹنگ کو پاری کی یو نوٹیفکیشن کو چے ڈی ایچ او او ایم ایس پر ہر اسپتال چکم دے لگا تو اسپتالوں دا اتھرائز شدید سرٹیفکیٹ ور کیا خلق کو چکم باہر زی او ویکسین او کی جو خبر دار جی ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ پوائنٹ جوڑو لکم زمون 2013 نے جوڑو جوڑو خواگی کے چکم دے نو تینجو کالو معصوم لباگے کے پولیو ویکسینیشن ور کول اس پاگے کے چکم دے نو منگ بٹولو لور کو ہم الریڈی دے بس مستن تن کو بلم دا اوکڑو ما ور دا انسٹرکشنز ور کڑی دی 24 گھنٹے پر ایئرپورٹ کی ڈیوٹی کی
نموڑی جاتا کلا چے دا ملک نہ باہر تن کو تبا اس دا پولیو خطرو ور کول ورستو یو سرٹیفیکیٹ یا سند ہم مفت ور کول کی گی او دا متعلقہ ضلع ڈی ایچ او یا دا اسپتال مشربا دا سند دویتا دا چیک اپ او دا ویکسین ور کول ورستو مفت ور کوي
سرٹیفیکیٹ دا یو ډیر ساده شانتی عمل دی دا چې بار ملکونو ته سو کم زی نو رزیڑی دا پارا دا سره نور او بیمارو دا پارا دی اسپیتالون ته زی ویکسینیشن اخلی بیا ولا غي او سرٹیفیکیٹ ور کی دا هغه شانتی کار دی چې دی بو لړشی پولیو ویکسین بوالی او هغه کی جګرای نه پسپا چې کم سره ویکسین دی نو هغه با شناختی کارت یا دا پاسپورت نمبر او نوم او چې کم ډراپ سی هغه سی تفصیل به کم نه پاره سرٹیفیکیٹ کی ولي کی هغه ایم ایس یا ڈی ایچ او به دستخط کی وغلب ور کی ابر هغه کاغذی بار زینو هغه په ایئرپورټ باندې او کو بار کارمل تجوی کی تپوس کی نغی ته دخی ان شاء الله
یاد دی وی چروان کال لومبنو پینزو میشت کی په پاکستان کې د پولیو رنز یو کم شپې ته کی سونه مخه تراغلی ری چې ته 500 سونه سیوا پکې یواز د خیبر پښتونخوا او فاټا سره تعلق لري هم دغه وجه د صحت نړیوال ادارې د پولیو رنز په نړۍ کې د خوریدو د ویری په پاکستان د سفری بندیزونو وړاندیزونو هم کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اور دن کو د پولیو د رنس په اړه تاسو لپاره د نور رپورټونو هم لرو پاکستان کې د پولیو وایرس تر ټولو زیات قبایلی سیمه متاثر کړي ده په ځینې قبایلی سیمو کې لاتیر او څو کلونو رئیس ماشومان ته د پولیو ضد ساسکی نه دی ورکړل شوی او حکومت هم تر اوسه په دغه سیمو کې د پولیو مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه نه دی پورته کړي پر دې موضوع نور تفصیل لپاره خبره د مشال لډي خبريال زلان یوسف زیرا کوي
د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي په خوانی سفارتکار ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې فوج او پولیټیکل انتظامی له پکار دي چې د پولیو په ضد کمپین پیل کړي او د سره سره د حکومت ذمہداری ده چې په قبایلی سیمو کې کم خلک د پولیو په څاڅکو تحفظات لري هغه یې مطمئن کړي
د پولیو خلاف ګامونه اوچت کې دا رنګ حکومتونه نه چلیږي چې په اسلام آباد کې ناشته چې په دلته ټیکم په نور خلکو چې څه کېږي فاټا کې تش پولیو نه ده فاټا کې نور هم ډېر غټ غټ مصیبتونه
قبائلی سیمو کې د پولیو رنز د مخنیوي په اړه مو د وفاقي حکومت او فاټا سیکریټ چارواکو سره د خبرو کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو د خیبر پختونخوا صحت وزیر شارام خان تر کیسه خو مو چې کله سوره دی وړاندې اسلام آباد کې د پولیو په اړه شوی هنګامي اجلاس کې په قبایلی سیمو کې د پولیو رنز مخنیوي د څه قسم ایجنډې په باب له وپوښتل نو د هغه وینا وه
موږ ته وی اوس باغی خپل پروګرام جوړی چې فاټا د فیډرل ګورنمنت ریسپانسیبلټی ده او فیډرل ګورنمنت به کوم دینو دغه کوي دا غی ریسپانسیبل البته موږ ته مطلب دار چې ټول خلک بنو کې 15 کیسز دي نو ریزن دا ده چې بهر نه فاټا نه زمون کم معشومان نازی خلق راضی نو عقیده چې کم دینو ویکسینیشن ورکی او مطلب دا وایرس او دا زیات تر حالت موجود دی موږ وایي چې فاټا ګورنمنت خپل چې کم دینو دا غی ټیک کیر فیډرل ګورنمنت دا غی
د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو یو قومي مشر شیخ جنزاده وایي چې په قبایلی سیمو کې د پولیو سیاسی مسله جوړه شوې ده او دا چې یو حکومت هم د غسیمو څخه د پولیو ختمون لپاره کم کوټلې ګامونه نه دی پورته کړی
چې څومره د صحت واکداران دي او حکومتي واکداران په هغه پیمانه باندې ذمہواری پوره نه کړې قومي ایجوکیټ نه کړو په دې مسلې باندې پوي نه کړو نو دغه وجه نه کړی چې د دې مسلې نه خلکو قومي مسله جوړه نه کړه چې کله ولسی او قانوني مسله جوړه شي نو هغه ډیر زر چې کم دی په اسانۍ سره کور کیږي خو بس دغه سرکاري خلک چې د تنخواګانو د حد پوري مصروف دي
د پام وړ ده چې په فاټا کې د وسلوالو ډلو لخوا په پولیو ساسکو د تحفظاتو او بندیز له وجې په ځینې قبایلي سیمو کې د 1300 کالو راهسي ماشومان ته پولیو ساسکي نه دي ورکړل شوي چې له امله یې په روان کال کې د قبایلي سیمو شپږ سلویخ ماشومان د پولیو وایرس څخه متاثره شوي دي چې پکې سلویخ ماشومان صرف د شمالي وزیرستان دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو د پولیو د رنس په اړه د بلومبرګ ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یو کم شپېته کیسونه ثبت شوي دي د پولیو د وایرس د لمنځه وړلو لپاره پاکستان دا وخت د صحت د نړیوالې ادارې د غوښتنو په رڼا کې تیاری کوي چې ټولو سفر کوونکو ته واکسین ورکړي د دې مقالې نور تفصیل درته زما همکار انیس اجمل وړاندې کوي
بلومبرګ ویب پاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په ترڅ کې د مختلفو هوایي ډګرونو بهر سفر کوونکو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي، په کراچۍ نړیوال هوایي ډګر کې درې کلنې امیمه احمد ته د پولیو څاڅکي ورکړل شول. د دغې ماشومې یو خپل طارق احمد وایي دا ډېره ښه خبره ده چې ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. د دې ماشومې کورنۍ د عمرې لپاره سعودي عرب ته روانه وه. سعودي عرب هم په هغو هېوادونو کې یو دی چې غواړي پاکستاني سیلانیانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. د پولیو د وایرس د لمینځه وړلو لپاره پاکستان دا وخت د صحت د نړیوالې ادارې د غوښتنو په رڼا کې تیاریاں کوي چې ټولو سفر کوونکو ته واکسین ورکړي. د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم د ټلیفون په کرښه ویب پاڼې ته ویلي دي چې حالات د اسامه بن لادن د پیښې وروسته خراب شوي دي. په کراچۍ کې د پوست ویان میجر وحید اختر بخاري ویلي دي چې راتلونکي اونۍ به د کمپین پر مهال د پاکستان پوست د پولیو پر ضد څاڅکي ورکوونکو کارکوونکو سره وي. ویب پاڼې لیکي د ډبلیو ایچ او د اعلان وروسته دا اونۍ د اسلام آباد په یو روغتون کې لږ تر لږه 180 کسانو ته واکسین ورکړل شوی دی. ویب پاڼه لیکي سومالیا چې د پولیو له ناروغۍ نه پاکه ګرځول شوې وه، شپږ کاله وروسته په دې هېواد کې تیر کال د پولیو 104 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې زیاتره د اسلامي وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي. شام چې پکې اخیری کیس په 1999 کال کې مخې ته راغلی و، د دریو کالونو د کورنۍ جګړې وروسته په روغتیايي نظام کې د ستونزو له وجې تیر کال په دې هېواد کې 50 کیسونه رپورټ شوي دي. په 2012 کال کې د 1.8 بلیون ډالرو په ارزښت د روټری انټرنیشنل او د بیل ګیټس او د ملینډا ګیټس د ادارو په ملاتړ د پولیو پر ضد په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې کمپینونه وشول. هغه مهال 223 کیسونه رپورټ شول چې پکې تر یو ریکارډ حده کمې شوې وو، خو د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه تیر کال د پولیو وایرس بیا زیات شول او په 8 هېوادونو کې د پولیو د ناروغانو 416 کیسونه مخې ته راغلل. ویب پاڼه لیکي سږ کال بیا په ټوله نړۍ کې د پولیو 410 کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې 950 په پاکستان او بیا په دغو کې 43 په شمالي وزیرستان کې رپورټ شوي دي. د امریکایي ډرون بریدونو په غبرګون کې په 2012 کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو یوې ډلې مشر حافظ ګلبادر د پولیو ختمولو پر کمپین بندیز لګاو. بلومبرګ لیکي په پاکستان کې د روټری انټرنیشنل ادارې مشر عزیز میمن وایي د 2012 کال د دسمبر د میاشتې راهیسې په دغه هېواد کې د پولیو پر ضد ساس کی ورکون کی خواوشه شپته کارکون کی وجل شوی دی.
انیس اجمل وچه د بلومبرګ د پانی لخوا د پولیو پرنس په خبره شوی یو مقاله تاسو ته وړاندې کوله. په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو، خو د غین وړاندې به د هرون بچا د یو سندره واورو.
بدل شو بدل شلو وختنا جنکه ناراضی گزرتا جنکه ناراضی گزر خل بدل شو بدل شلو وختنا جنکه ناراضی گزرتا جنکه ناراضی گزرتا ہر پتے با اتر پلے لو اس پر کیا لزی پیرس پیر با جنا او جنکے نرازی گدرتا جنکے نرازی گدرتا شور پدی دنو باندے پورے شور دسا مینو تا چاوک ازارنا او جنکے ناراضی قدرتا جنکے ناراضی.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا کې مو د هارون باچا د خوندور سندره واوریدله چې ناراضي ګذر ته جنکه وښه وي د سحر نه نیوي بجې فرخند اسد نه د خبرون لنډي زور.
د ډاکټر شکیل اپریدی مقدمه د هغه یو وکیل د دړکو ورستو پریخاو دی. د هغه د وکیلانو د ډلې نه یو وکیل سمیع الله اپریدی لری شوی او دغه کیس یې پریخاو دی. ریپورتونه وایي هغه ته د دغه مقدمه د پیل نه دړکې ورکل کېدی. د ډاکټر شکیل اپریدی کیس په فاټا ټریبیونل کې روان دی. په پاکستان کې یو عدالت پولیسو ته امر کړی د امریکا د تحقیقاتو د مرکزی ادارې ای بی آی په یو ایجنټ په رسمي توګه تورونه درج کړي څوک چې په ایرپورټ په مبینه توګه د وسلو وړلو پر وخت ونیول شو. پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د سویس حکومت او بانکونو لخوا هغه شمیره خودلې چې تر مخه یې پر پاکستانیانو په ناقانونه توګه شاوخوا 200 میلیون ډالر د سویس په بانکونو کې خوندي کې خودې دي. د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د ځوانانو لپاره کوارډینیټر احمد جان وای د دوی حکومت د ځوانانو لپاره 20,000 نوکرۍ اعلانوي چې ورسره به د سوبې د ځوانانو بیروزګاری تر ډیره ځای ختم شي. هغه وای دغه نوکرۍ به د تعلیم په محکمه کې پر روان بجټ کې اعلانوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سو ولایتونو کې پیل شوی د سپرلي عملیات به د ولسمشرۍ د دویم ځل انتخاباتو امن ته لار برابر کړي. دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي د وسوالو خلاف په هلمند، فراه، پکتیا، لوګر، غزنی او سنورو ولایتونو کې روان دغه عملیات به په هیواد کې امن راولي. د عراق په فلوجه او مرکز بغداد کې راکټي او نورو بریدونو شل کسان وژلي. د صحت وزارت چارواکي وایي د راکټو په برید کې پرون په فلوجه کې 6 دسمبر راهیسې د حکومت ضد جنگیالو په ولکه کې ده 11 کسان وژل شوي دي. د یوکرین په دوه روسي ژبویونکو سیمو کې تمه ده نن د مئی په 11 ټول پښتنه وشي. په لوهانسک او ډونیسک سیمو کې په بیلټ پیپرو د خلکو غوښتل شوي چې آیا دوی د خپلواکۍ مرسته کوي او کنه. دغه ټول پښتنه د یاغیانو د تحریکونو لخوا ترسره کیږي او د غرب او یا د کیو لخوا جایز نه ده ګرځول شوی. او د امریکایي ولسمشر میرمن میشیل اوباما په نایجیریا کې د یوې اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام لخوا د 200 زیات انجونو تختول غندلی او دغه یو غلط کارګر زولې. د بوکو حرام ډلې مشر ویل دي دی به د غنجونې خرڅوي.
فرخند اسد چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول غوړم کوس وخت شبې د پاکستان قومي رسنو ته د کتنې دا چنن د ورسپانو خپل اداري کوم موضوعات ته ځانګړي کړي. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبريال ریاض مساخیل یو وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل اداري د امریکا د نائب خارجه وزیر د پاکستان په سفر لیکلي دي. دغه جنگ ورسپانو وایي چې ویلیام برنز پاکستان کې د وزیر اعظم او پوزي مشر په ګډون مختلفو مشرانو سره ولیدل او ژمنه یې وکړه چې امریکا پاکستان سره د اوږدې مودې تعلقات غواړي چې ګټه به د دوانو ملکونو ولستوي. اداري وایي چې امریکایي وزیر په پاکستان د ترهګرۍ ختمولو او خپل خوره د افغانستان په ضد نه استعمالولو غږ هم وکړو او ویل چې پاکستان کې د ترهګرو په پټنځایونو او د پولې پوره حمله باندې امریکا ته اندېښنه ده. اداري وایي چې د امریکا لخوا د خطا لوکاتو تم سرګندول یو خبره ده او د کله نه چې د نواز شریف حکومت راغلی دی د هغې ورځې نه پاکستان امریکا ته ویلي چې مونږ یو ښه او خوشګوار تعلقات غواړو او د تعلقاتو بنیاد به د امداد وزه تجارت وي او امریکا هم ډېرو څانګو کې د پاکستان مرستې کوي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې امریکا د پاکستان په مسلو هم ځان پوه کړي او یوازې د غوښتنو په ځای د مسلو حل ته په شریکم لا وتړي او پاکستان له پکار دی چې د امریکا هر خبرې منلو په ځای د برابرۍ په بنیاد تعلقات اوساتي. ځکه چې د واشنگتن په مرسته کولو اسلام آباد د ډیرو مسلو ښکار شوی دی او امریکا له هم پکار دی چې دا هر څه په نظر کې اوساتي او د پاکستان د ملګرتیا قدر وکړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د افغانستان موبایل سیمونه استعمالیږي او دې کې بعضي داسې هم دي چې د ترهګرۍ کلنګ راټولولو او نورو جرمونو کې کارول شي او اوس حکومت پی ټی ای ته د دې سیمونو د بندولو هدایت کړی دی. اداري وایي چې اول به د پاکستاني پیک اپ نو موبایل سیمونه د ترهګری نامنه او کلنګ پرنګ جرمونو کې استعمالیدل. خو چې کله حکومت په دې پوه شو او بغیر د تصدیقه موبایل سیم خرسون اغستون باندې بندیز لګولو، نو ورسره دا قسمه جرمونو کې تر ډیره حده کمی راغی. خو وروسته ورانکارو د افغانستان سیمونو استعمال شروع کړو او د یوې اندازې مطابق خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې تر سلویخ زرو زیات افغان سیمونه استعمالیږي. اداري وایي چې د حکومت لخوا په افغان سیمونو بندیز یو ښه فیصله ده، خو دا دومره آسان کار نه دی، ځکه چې د رومینګ بندولو لپاره به افغان چارواکي هم په اعتماد کې اغستل وي. هر څوک افغان سیمونه په ترهګرۍ کې استعمالیږي، خو بل طرف ته د پاکستانی او افغان تاجرانو ترمنځ هم ډیر لیندین د دې سیمونو په ذریعه کیږي، او د دې بندولو سره به دغه خلک هم د ستونزو ښکار شي. نو ځکه به دا ډیره خبره وي که دغه لړکې افغان چارواکو سره په سلا مشوره یو لار خپله کړي شي، او هیله ده چې دې مسله کې به د پاکستان او افغانستان چارواکي یو مشترکه فیصله ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فرایډی ټایمز مجلې لیکلي چې د تیرې کې طالبان پاکستان د لاندې په ترهګرۍ کې ککړ ډیر وسلوال یو وخت پاکستان په خپل جوړ کړي چې په کشمیر او افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کارول. د لیکوال په خبره د طالبانو سره مذاکرات به نتیجه ورنکړي. بلخوا فارن پالیسۍ مجلې کې چې افغانستان په تیرو څو کلونو کې ډیره ترقی کړي، خو د دې پرمختګ د ساتلو لپاره باید امریکا د افغانانو سره خپلې مرستې جاری وساتي. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو غټ ټکی درته وایي.
فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې پاکستان ته دا مهال دوه ډیر مهم چیلنجونه ور په غاړه دي. یو د بلوچ ملت پالو مبارزه ده چې جګړه یې په خپل صوبه او وسایلو د واک اختیار حاصلولو لپاره ده، او دوهم د تحریک طالبان پاکستان جنگ دی چې غواړي د حکومت په چپه کولو سره د خپلې خوښې شریعت نافذ کړي. په مقاله کې راغلي چې طالبان نه یوازې د امنیتي ادارو مرکزونه په نښه کوي، بلکې په جماعتونو کې هم د چاودنو په کولو سره خلک وژلې دي. د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ په اړه د شمیرو ساتلو ویب سایټ ساوت ایشیا ټیروریزم پورټال کې راغلي چې پاکستان کې د 2013 کال راهیسې خواوشا 150,000 خلک وژل شوي دي. لیکوال وایي سره د دې چې پخوا د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت مذاکراتو کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو اوسنی حکومت بیا هم د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې کوښښ کوي. په مقاله کې یادونه شوې چې پاکستان کشمیر کې د هندوستان خلاف وسلوال روزل او افغانستان ته یې جنگیالي لیږل. اوس همغه وسلوال د طالبانو تر نامه لاندې خپله ترهګري پر مخ بیایي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي چې افغانستان په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته تر اوسه پورې ډېر پرمختګ کړی. اوس 8 میلیونه افغان ماشومان ښوونځي او یا سکولونو ته ځي، د ژوندي پاتې کېدو کچه لوړه شوې او خلکو ته د صحت اسانتیاوې ډېرې شوې دي. په مقاله کې راغلي چې د دې هر څه سره سره افغانستان اوس هم نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. دغلته اوس هم غریبي ډېره ده او 1.5 کال جنگونو ټولنه شاته پرېښي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې په داسې حالاتو کې د افغانستان ځوانان او ښځې ډېر مهم رول لري او کولی شي خپل هیواد د یو روښانه سباوون پر لور رهي کړي. لیکوال وایي چې امریکا باید د افغانانو سره په دغه کار کې مرسته وکړي او دوی یوازې پرې نږدي. د هغې په خبره په تیرو 14 کلونو کې شوي پرمختګ ښودلی چې افغانان د پرمختګ وږي دي، او که مرسته ورسره وشي نو افغانستان کې امنیت ټینګېدلی شي او دا هیواد په خپلو پښو ودرېدلی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، په پکتیا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې په تیرو 28 ساعتونو کې بخنه غواړم 8 سلویخت ساعتونو کې د غزنی، پکتیا او لوګر ولایتونو کې 92 تنه وسلوال وژلې دي. چارواکي دا کوي چې په وژل شوو کې 22 تنه پاکستانی وګړي هم دي. په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو سپکه او درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. چې نور حال یې له سیمې نه د مشال اډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د 203 تن در قول اردو مطبوعاتي مسؤول او وین ډګروال احمد جان مخلص د شنبه په ورځ د غرمې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونو د نورو امنیتي ادارو د سرتیرو سره یو ځای په تیرو 8 سلویښتو ساعتونو کې د پیروز په نوم د پیل شوو عملیاتو په لړ کې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ او د لوګر د سرخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې 6 تنه وسلوال وژلي او یوه اندازه سپکه او درنه وسله یې هم ترلاسه کړې ده.
قول اردو منصوبینو د امنیتي ځواکونو سره په ګډه د پکتیا ولایت
د ډنډې پټان په ولسوالۍ کې عملیات کړي دي. د عملیاتو په لړ کې څلور تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، دوه میله کلاشینکوفونه، اته عدد لاسي بمونه، دوه پیره د راکټ انداز ګولۍ، یو قاب دوربین او شپږ سوه پیره د کلاشینکوف اپیکا ماشیندار ګولۍ په لاس راوړي دي. د تندر قلي اردو څلورم لیوا پرسونل د لوګر په ولایت کې د خروار په ولسوالۍ کې د خواجانګور په سیمه کې دوه تنه وسلوال مخالفین وژلي او یو تنه ژوبل کړی دی.
احمد جان مخلص د غزنی د ګیلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو سره د وروستیو سختو نښتو او د ملي اردو د عملیاتو په اړه زیاتوي چې په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې شپږ اتیا وسلوال وژل شوي چې دوه دېرش تنه یې پاکستاني وګړي دي. دی همدارنګه د درې شپېتو نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبره هم کوي.
تندر قلي اردو منصوبینو د فیروز په نامه عملیات د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ کې لسره کړي. په لړ کې د اته څلوېښتو ساعتو په جریان کې شپږ اتیا تنه وسلوال مخالفین وژلي، درې شپېته تنه یې ژوبل کړي دي. د وژل شوو په او ټپیانو په ډله کې دوه دېرش تنه پاکستاني هم شامل دي. علاوه پر دې دوه دیجیکو یک، یو میل د شکا، یو یوس عربي موټرسایکلونه، یو عرب سراچه، یو عرب ډاټسن موټر، یو دېرش کړی ماینونه لمنځه وړي دي.
د یو بل خبر لمخې د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت ملي او سرحدي پولیسو د سروبي ولسوالۍ د نوي کلا په سیمه کې په یوه غیر رسمي دیني مدرسه کې چې د بحر العلوم په نوم یادیږي ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې ترلاسه کړي. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان مشال راډیو ته وویل چې پولیسو په یاده مدرسه کې ګڼې سپکې او درنې وسلې ترلاسه کړي چې په تخریبي او ورانکاره بریدونو کې ورځینې ګټه پورته کېده. نوموړی زیاتوي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د مدرسې مرستیال په دې قضیه کې نېخبني غلا اصلري. نو نوموړی او درې نور د مدرسې مدرسین په قضیه کې د لاس لرلو په تور نیول شوي او ورڅخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. د تندر قول اردو چارواکو افغان پوځیانو ته په دې عملیاتو کې د اوښت مالي او ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو تاسو ته مشال راډیو خبرونه ته غوږی. که هم د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرې تر لا ډیر مودې راهیسې د ځنډښکار دي. ځینې څېړونکي په دې اند دي چې د پاکستان فوج او حکومت دواړه د مذاکراتو له لارې امن راوصل غواړي او باید طالبان هم د مذاکراتو لپاره خپله سنجیدګي وښایي چې دا بهیر بریا سره مخ شي. په همدې موضوع زموږ همکاري انیس اجمل له ځینو څېړونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې خو لا تر اوسه څه ډول جوړجاړي ته نه دي سره رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د تیر زیارت پر ورځ د ملاقات پر مهال د ترهګرۍ د پیښو او د هیواد په امنیت خبرې وکړې. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر منصور اکبر کندی وایي چې د تیرې ډېرې مودې راهیسې د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د امن د مذاکراتو خبرې کوي خو نوموړی وایي چې د دوو ډلو ترمنځ مذاکرات په یوې ایجنډا او په ډاګه کیږي خو د پاکستان حکومت او د طالبانو ترمنځ که تر اوسه خبرې شوې هم دي نو څوک یې په اړه معلومات نه لري.
مومن کو سنسیر دا او دا کم طالبان او فرنڈ دا گام دا سے اغا دا ڈائلاگ کئی کنا یو فرنڈ کوئی اس پورے وہ آرگنائز دی مذاکرات نہ دے سکی پتہ چی تکی ہی مذاکرات بلا بلا دادا کے آرمی پر دا کنٹری کے موڈس فارم یو گروپ دا کنا پریشر گروپ دا او دا سی انسٹیٹیوشن دا کے اکو اکاؤنٹیبلیٹی دا سے زیادہ نستا او مو ایون پورا ایلان سکن نسو کولا ولیکن ہر شپک بھی
د تیر زیارت پر ورځ په شمالي وزیرستان کې د اف سی سرتیرو په یو قافله برید وشو چې پکې نه سرتیری وجل شول. د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان پوځ او حکومت دواړه د مذاکراتو له لارې امن راوستل غواړي خو که وسلوال په امنیتي سرتیرو هم دغسې بریدونه کوي نو بیا به پوځ هم خپله ځوابي کاروایي کولی شي.
تحریک طالبان پاکستان اور دوسری
دا مذاکراتو راستونکو په تحریک طالبان پاکستان او په نورو وسله والو ډلو انحصار کوي. که طالبان د خبرو لپاره سنجیده وي نو بیا خو فوج د وړاندې نه سنجیده دي. حکومت او فوج لپاره ده چې د مذاکراتو پر ځای عملیات وکړي ځکه هم داسې به طالبان د خبرو لپاره سنجیده کیږي. د طالبانو غوښتنې هم تر اوسه نه معلومیږي چې اخر څه دي خو داسې ښکاري چې طالبان په قبایلي سیمو خپل پوره کنټرول ترلاسه کول او خپل ټول قیدیان خوشی کول غواړي او غواړي چې یو بل ریاست جوړ کړي. نو دا غوښتنې خو د منلو وړ نه دي. نو زما په فکر ډیر مشکل ده چې دا معاملې به په اسانه حل شي.
اسی میں سمجھتا ہوں کہ
بڑا مشکل ہے کہ معاملات جو ہیں ہم آسانی سے حل ہو سکتے.
دس مدینا دا پاکستان دا حکومت اور دا طالبان اور دا کمیٹے دا اڑا خدا سے بیانی ناراضی چ دا مذاکرات اور دوائم مرحلہ با ڈیر زر پیل شی. خود سیاسی چارو یوبل سیڑون کے ایمل خٹک وائی دا پاکستان دا حکومت اور دا طالبان اور درمیان سا دا مذاکرات اور پڑا چکوما بے اعتمادی دا اڑان دینا موجود با اغتر و سشتا اخکاری چ مذاکرات با کمی نتیجے تا ونے رسی گی.
دوران کی نو بندی میعاد ختم شو رہے اور دوارا فریق چدے نو آگا پیو بلوانے چکارا یا پٹ پڑا دا الزام لگے کہ تاریخ طالبان پاکستان میں جدا گئی مطالبات نہ بننے کی کہ حکومت خبریں تری عمل روان دے آئی کہ حکومت سنجیدگی نہ کئی طرف تو حکومت وہی کہ آگئی طالبان رہی دا گئی مطالبات نہ منی جمع پر خیال مانے دخل کو ذہن کی سوال پیدا کی گئی مذاکرات.
منصور اکبر کنڈی وائی دا مذاکرات و دا کامیابی لپاره ضروری ده چې د وفاقی حکومت او پوز سره د خیبر پختونخوا حکومت هم خپل هڅې وکړي پر ځای لدی چې د نورو مسلو راپورته کولو لپاره احتجاجونه وکړي.
بل دا دیکھیے پختونخوا کی وہ اسٹرانگ گورنمنٹ ویکن ہے وہ اسٹرانگ اور فیڈرل سپورٹ کا وہ خود ڈفرینس کی گور ہے نا سب درم دا دا سیم کاؤنٹ کی گی دیر سونا دا سے بھی تھا اس کا پتہ نہیں لگتا بہرحال ان دعا کو کہہ رہا کامیاب سے کو نظر نہ ملی.
دے ہر ستا پکتو سر بیا د پاکستان د کورنو چارو وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې له وسلوالو طالبان سره د خبرو په سر د پوز او حکومت ترمنس هیڅ ډول اختلافات نشته او دا خبره تری با پر مخ وړل کیږي.
زما همکار انیس اجملوا چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کول او دونکو طریق انصاف ګوند په اسلام آباد کې د تیر کال عام انتخابات تو کې د درغلي پر ضد احتجاجي مظاهره کوي خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي مظاهری مخالفت کړی وای چې په صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند د خلکو مسلو حل کولو کې ناکام شوی دی او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره د غشان مظاهره کوي. نور حال له پیښور د مشال اړیو خبریال غلام غوث را کوي.
د مئی په 11مه نیټه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په اسلام آباد کې د تیر کال د 11 مئی 2014 په عامو ټول ټاکنو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي درنه رابلل شوې ده خو په خیبر پښتونخوا کې مخالف ګوندونو او په مرکز سین او بلوچستان کې واکمن ګوندونو په پاکستان تحریک انصاف په دې لړ کې سختې نیوکې کوي او وایي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د ولسی ستونزو هوارولو په ځای نور هدفونه په پام کې نیولې دي او د دې سره جمهوریت ته هم زیان رسیدلی شي. دې لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
عمران خان غواړي دا چې دې صوبې ته توجه نور کوي په یو کال کې اس قسم نه ډیلیوري چې کوم دا غا او اون کړی شو ډیلیور نکړی شو باقی پاکستان کې غوا ویلا جوړي دا ډیر لوی اندېښنه د جمهوریت د پاره او بیا یو کال پس را پاسېدل او بیا دې صوبې خبره نه کول آیا نن عمران خان دې صوبې خلکو لم لا جواب ورکړي آیا په دې صوبې کې د حکومت راغلي دان دان دي شوی
او د قومي وطن پارټي پارلماني مشر سکندر خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې د عمران خان د دې احتجاجونو لوجې د صوبایي حکومت او مرکزی حکومت ترمنز تاو تریخواله سیوا شوی دی او د دې ټول نقصان به د دې صوبې ولسته رسی
دا اوس چې کوم درنو د کم سلسله دوی شروع کړه د مخ کې نیټو سپلایز والا کم درنا دا اوس صوبې مفادات ته نقصان رسی لګیا دی ترقیاتی عمل شروع نشو سو پوری نو هغه سره صوبې ته نقصان ډور سه دو اوس به مرکز سره کم کیس د صوبې اوچتول دی د صوبې حقوق گشتل لپاره هغه کې هم کافی دغه راځي مشکلات پر راځي
خو بلې خوا ته په پاکستان تحریک انصاف د دې نیوکو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټری عائشه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کے ہر ضلع انتخابات کی گی 1970 میں ہر وقت الزامات لگے گی سو کے نیٹ سٹ کری کل تحقیقات میں بھی شروع بے دل تحقیقات تحقیقات بالکل ٹک تو منتھ منو گاندھی شبے گا کم از کم قوم لگتا تھا خدا وہ لگی چی ووٹ چی آسو سر شری
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد د احتجاجي درنې لپاره په اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه په پام کې نیول شوي دي او په اسلام آباد کې د امنیت ټینګولو لپاره د پولیسو ترڅنګ نوري امنیتي ادارې هم چمتو کړې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی یاست. بلومبرګ ویب پاڼه لیکي کراچۍ د پاکستان تر ټولو لوی کاروباري ښار دی، خو په دغه ښار کې ژوند او روزګار کول یو ګران کار دی، ځکه چې دغلته د حالاتو هیڅ پته نه لګي او څه وخت هم څه کېدای شي. د دغې لیکنې غټې برخې له فرخند اسد نور.
بلومبرګ لیکي کراچۍ د پاکستان هغه ښار جوړیږي چیرته چې به د حکومت لپاره د ترهګرۍ او جرمونو کنټرولول یوه لویه مسله وي. په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي عبدالله چچروای په دغه ښار کې جرمونه او بدامنی په تیزی سره مخ په وړاندې ده. عبدالله دین وړاندې د افغانستان سره نږدې په سرحدي سیمو کې کار کړی او اوس د 13 فروری د میاشتې نه د کراچۍ په پولیسو کې دی. هغه وایي دوی چې کله د یوې پیښې وروسته یو ځای ته ورځي نو په مشکوکو کسانو په ډزو کولو کې ډېر احتیاط کوي، ځکه چې دغه ښار ډېره آبادي لري او اوس د قبایلي سیمونه هم زیاتې د امنیت مسلې لري. په اسلام آباد کې د یوې سیلانیزې ادارې مشر ساګب شیرانی وایي په نړۍ کې داسې ښارونه هم شته چیرته چې د جرمونو کولو ډلې زیات کنټرول لري، لکه د مثال په تور ریو ډی جنیرو. خو د کراچۍ مسله بیا بدله ده. یو خو دغه ښار د ریاست ناکامي ښایي او بل دا چې لومړی په دغه ښار کې جرمونه پیل شو او بیا وسلوالو ډلو ته په لاس ورکړل شو. د 2 کروڑ آبادی دغه ساحلی ښار د کاروبار یو لوی مرکز هم دی. د غلطانې اوازې په افغانستان کې مشت نړیوالو عسکرو لپاره جنگي سامانونه راځي او زی، بلکې دغه د افغانستان د افیمو د سمګلینګ هم یو مهم ښار دی. د پاکستان سټاک ایکسچینج او د ډیرو بانکونو لکه سټینډرډ چارټر او نورو ادارو لکه یونیلیور مرکزی دفترونه هم لري.
فرخند اسد بچ د بلومبرګ ویب پاڼې د مقالې غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په خوست کې یو سیمیز خصوصي ټلویزیون په نوښت د بدنامه دوستی په نوم یو هنري فلم جوړ شوی او ننداري ته وړاندې شوی دی چې نور حال یې د نجیب الله علی خیل پر رپورټ کې و.
بدنامه دوستی هغه هنري سینمایي فلم دی چې په خوست کې د غرغښت په نوم د یو خصوصي تلویزیون لخوا جوړ او د شنبه په ورځ د خوست د ګڼو فرهنګیانو، تیاتر او سینمایي لوبغاړو، د محلي سندرغاړو او د هنر او ادب د مینوالو په یو محفل کې نندارې ته وړاندې شو. په دې هنري سینمایي فلم کې د رښتینې دوستۍ پر ګټو او د دوستۍ په جامه کې د دوکې، چال او فریب په بدو پایلو فوکس شوی. په خوست کې د غرغښت د خصوصي تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي چې دوی په دې لنډه موده کې لاس لوی او وړه هنري فلمونه جوړ او ننداری ته وړاندې کړي دي. هغه وایي دا چې په خوست کې ښځې او نجونې د ځینو کلکو کلتوري محدودیتونو له کبله په سینمایي فلمونو کې کار کولو ته زړه نښه کوي، نو دوی د خپلو فلمونو یو شمېر صحنې په جلال آباد او یا پېښور کې ثبتوي.
لنډه کمه موده کې لاس لوی او وړ فلمونه تولید کړي دي. زموږ اکثره فلمونه کوم چې موږ تولید کړي دي ډېره برخه یې خپله په خوست کې او ځینې صحنې چې هغه په خوست کې ناممکنې دي هغه موږ د سرحد نه خوا پېښور او ځینو نور ځایونو کې شوټینګ کړی دی.
بدنامه دوستی د هنري فلم لیکوال طالب منګل په خپلو خبرو کې د دې فلم داستاني محتوا ته کتنه کوي او وایي چې په دې فلم کې د دوستۍ او خو مناسباتو هغه لارې چارې ښودل شوې دي چې باید هر وګړی په زیور آراسته وي او د ښار او کلي خلک په هر حالت کې دا ټولنیز نزاکت او اخلاقي امر مراعت کړي.
د ټولنیز ژوند د اوسېدلو په طریقه هغه ترڅنګ د ملګرتیا ورسره ورسره د دوستۍ په هغو لارو چارو باندې په دې فلم کې کار شوی دی. د کومې له امله چې په ټولنه کې خواله رامنځته کیږي او په دوستۍ کې لکه دوکه ورکول یا دغسې کومې خنډونه او ستونزې چې موجودې وي د هغې دپاره یوه لاره لټول شوې ده په دې فلم کې او هڅه شوې ده تر څو خلک د ملګرتیا او د دوستۍ په ارزښت وپوهوي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد غفور مهیدی وایي چې په خوست کې د بدنامه دوستی په نوم د فلم جوړول دا څرګندوي چې دلته د هنر او سینما په ډګر کې ښه استعدادونه شته، خو هغه د مسؤلو ادارو او مؤسسو څخه غواړي چې په خوست کې د هنر او تیاتر د تقویه په کار کې مرسته وکړي.
خوست نه د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل وو چې د یو هنري فلم بدنامه دوستی په اړه تاسو ته تفصیلات ورنه کوم. اوریدونکو زو جلال آباد ته. جلال آباد یو له هغو ښارونو څخه یو دی چې پښتو سندرغاړو پکې په لسګونه ډیرې نیولې او په جلال آباد ښار کې سربیره پېښور او کابل ته د ودونو لپاره بلل کیږي.
تیر شپه یو شمیر ننګرهار میشتو شاعرانو له کابل او پیښور څخه راغلو شاعرانو په ویاړ یو سندریز بنډار جوړ کړی چې په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عبید هم دغه سندریز بنډار ته ورغلی او یو رپورټ یې پرې جوړ کړی چې په یوې نغمې سره پیلېږي.
د موسیقۍ دا نغمه د جلال آباد ښار له یوې دیرې نه راوځي چېرته چې ننګرهار میشتو شاعرانو له کابل او پیښور څخه ننګرهار ته د راغلیو شاعرانو په ویاړ تېره شپه سندریز بنډار جوړ کړی و. په دې سندریز بنډار کې ځوان سندرغاړي سادالله د معاصرې پښتو شاعرۍ د وتلو شاعرانو شعرونه د موسیقۍ په پردو سپاره کړل او د اهلي ذوق تنده یې خړوبه کړله. سادالله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ودونو له پروګرامونو څخه د مینوالو پیرزوینې او د یارانو له محفلونو نه داد له ځانه سره وړي. نوموړی وایي
د بدمرغۍ د مخې سیرافونه په مونږ باندې بند شو. په ښار کې بس دغه ودونه پروګرامونه هوټل کې دې ته ځو، بیا د ودونو نه چې راځو مونږ د مزدورۍ په لحاظ باندې هغه سیروړم پیدا کړي، بس ورته په خوشحالۍ سره راځو. او دلته چې راځو مونږ ته مینه او خلوص میلاویږي، مونږ ته داد میلاویږي چې هغه مونږ ته تر ډېره پورې غټه لویه سرمایه ده.
عبدالله هود چې د نورو ننګرهار میشتو شاعرانو په ملکه دغه سندریز بنډار جوړ کړی و، وایي چې د یارانو له ناستې او موسیقۍ تلپاتې خوندونه واخیستل.
زه د بلګري کابل درغلی، زه د پېښور درغلی، کودړ درغلی، جلال آباد بلګري. زموږ د پاره خطه فریدا و چې کابل بلګري وباده کړل او دلته موسیقۍ پروګرام و. د وسید استاد ډېر ښه موسیقي وکړل، ډېر خود به دې شپې دا واخیست، د پسرلي شپه وه، د موسیقۍ شپه وه، د خود دود شپه.
ځوان شاعر او لیکوال طاهر ځلان چې د ملګرو په ملتیا ننګرهار ته راغلی و، وایي چې د پسردنیو د وږمو له وروستیو شیبو او د یارانو سندریز بنډار یې ستړیا دمه کړله.
کله چې په میاشت یو نیمه میاشت دوه میاشتو کې ننګرهار ته راځو، یوه هیله م ځان سره راوړي چې دلته دوستانو سره کینو او یو څه ارامتیا او د سکون احساس وکړو. استاد سیدالله ډېر ښایسته موسیقي مونږ دلته وغږوله او بهترین کلمونه یې د خوخه شاعرانو استاد شاعرانو هغه راواورول. هغه ستړتیا چې کومه مونږه درلودله هغه زمونږ د ذهن نه لرې شو.
په دغه سندریز بنډار کې څو تن ځوان شاعران چې په مشاعرو کې په خواږه ترنم شعرونه وایي خپل آوازونه یې د موسیقۍ له پردو سره وازمایل. یو تن د خپل نوم نه ښودلو په شرط په دغې سندریز شونډې پرانستې. دولو ده چې جلال آباد یو له هغو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په لسګونو سندرغاړو پکې ډېرې پرانستي، چې له همدغه ځایه په جلال آباد سربیره پېښور او کابل ته د ودونو او میپلونو لپاره دعوت کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږ وای. د خبرونه پای ته رسیدلی او په اخر کې د درته د سیتا کاسمی په غکې دا یو سندره در اورو. خو د مشال لړی خبرونه به تر ماښام شپږو پورې دوام لري.